برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خپرونې اوریدو ته، د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرې خبرونو ته، طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې تهران ته ورسید. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسمان په دوحه کې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارک په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غني له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 46مه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه نیټه جوړیږي چې د 55 هیوادونو د بهرنیو چارو او د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جکپوري چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوي افغان کډوال دي بانکي حسابونه پرانیزي، څو وکولای شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه واخلي. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کاوه چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشن نری یا UNHCR د معلوماتو لمخې په پاکستان کې 1.8 میلیونه راجستر شوی او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ، او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل، او د سوریې په 8 کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه ترې وکړه. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیه ته هم ولاړ شي. د بشار اسد دفتر پرون وویل چې د دواړو خواوو د ستراتیژیکو همکاریو په اړه رضایت وښود. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 450 زره کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. تهران د اسد له رژیم سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې او د ایران پلوي ځواکونه د سوریې د دولتي ځواکونو تر څنګ جنګېدلي او د جګړې لوری د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د سومالیا پلازمېنه موګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې 10 کسان وژل شوي دي. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره و پرون د پلازمېنې په 12 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په 10 وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کېږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي. او متحد ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتینې امریکا د 14 هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی وکتل او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی وکړ چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو دې هېواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي. د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو مطالبو سربیره په پکتیا کې د نختر ادبي ګلبن په نوم د مشاعرې راپور خبرو.
ما ته پردی شي، نور ته خپل شي، ما نه منل شي، ته به بدل شي، او ود یار غما کزان لوړ غواړي، راشه ما مړکا ته به تل شي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبري برخې لومړی راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو لورو د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویان ویلي چې د دوی له لوري د مرکچي پلاوي مشري شیر محمد عباس ستانکزای کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر څخه هم هدایت اخلي. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور تفصیل واورئ.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ټاکل شوی مشر مولا عبدالغني برادر د دوشنبه په ورځ دوحې ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی وو، او پر خپل ټویټر پاڼه احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشاره په ترڅ کې د غونډه مهمه بللی وو. نوموړي له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکانات برابرولو استاینه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې ملا عبدالغني برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماشام په ویل می کی وویل چې د دې خبرو مشري به د تیر پڅیر شیر محمد عباس تانکزی کوي او د اړتیا په صورت کې به د مولا عبدالغنی برادر هدایت اخستل کیږي. اعلامیه زیاتوي مولا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوي تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکزي پلاوي پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکزي پلاوي په هغه سطحه کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوحې په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کېږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کېږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره باصلاحیت وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسي لرلی.
څنګه چې خلیزات صاحب خوشبین دی په دې ورنه کې، زه هم په دې کې خوشبین یم چې د بالا برادر ګډون په دغه جرګه کې داسې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې څلور ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې دا وي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبانو ویلي چې رواني خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه نه وي سوې، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کیږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ورباندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له لوړ پوړي مشر مولا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې سوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال شته په دغو خبرو کې د مولا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه وو. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقاله لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خزو شبکه د سولې په پروسه کې د خزو پر 50% ونډه ټینګار کوي. د دې شبکې مشر پرون په یو خبري غونډه کې وویل که د سولې په پروسه کې خزو ته ونډه ورنکړل شي دا پروسه به نیمګړې وي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان ښځو شبکې غړي د سولې وروستیو پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي او د ښځو ونډه پکې کمرنګه ده. د دغې شبکې مشرې میرمن ماریا اکرمی د دوشنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولري او 50% ونډه ورکړل شي او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هره هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو 10 کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي. د څرګندونې